The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې دویمه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر شپه افغانستان کې دي د سحر پنځ نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي د جولای اړمبنۍ نیټه او د شروع ورځ ده د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونې د نیم ساعته خبری خبرونې نه شروع کیږي تازه خبرونه او ریپورتونه به تاسو په دې خبرونه کې اوریدئ شئ خو لاول غوښ شئ سرټکو ته د پاکستان فوج وای د 13 ورځ انګور ډې پیخي باوجود په با د افغانستان سره همکاري جاری ساتي او د خپل اته فوجانو د مرګ افغان داوی هم رد کړی دی بلخو د افغانستان داخله وزارت وای پیخي پلټنو د پاره تفتیشي ډله روانه کړي او د امریکا صدر براک اوباما ویلی امریکا او کیوبا با خپل ترمنځ سفارتونه رواني میاشت اخیره کې اوکرانیزي او ملګری ملتونو سرمنشي ښاغلی بان کی مون دا پرمختګ ستایلی او ویلی دی چې د سره با د هوانا او واشنگټن اړیکې نوري مضبوطی شي
What the establishment of formal diplomatic relations with an embassy will do is allow the countries to begin addressing this host of issues that face both countries
او یورپی مشرانو د یونان مراتو په بدل مالی امداد ته غاړه خودو خبره رد کړي او زیاتی د یونان د ایتوار ورځې قامی ریفرندم نتیجو پس به نورې خبرې کوي بلخوا یونانی وزیر اعظم د یورپی ائتلاف نه د وتو خبره رد کړي
Το δημοψήφισμα της Κυριακής
Sunday's referendum does not concern our country's place in the euro. This is a given and no one should doubt it.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل تیره شپه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله پرته د انګور اډه په علاقه کې په نښته کې یو افغان امنیتي عسکر مړ او دوه پاکستانی فوجیان زخمیان شوي دي د پاکستان د فوج عامو رابطو څانګه آی ایس پی آر وای د انګور اډه ګیټ باندې د افغانستان لخوا د آر پی جی 7 او وړوکي وسلې سره حمله وشوه د افغانستان له د فوج ترجمان میجر جنرال اسیم باج با وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د دوی فوجیان د انګور اډه په علاقه کې آبادی کوله چې بلخوا نپی حمله وشوه او د دوی لخوا بیا جوابي کاروایی وکړې شوه د امریکا صدر براک اوباما د شورو په ورځ ویلي امریکا او کیوبا بیا د سره سفارتي تعلقات شروع کولو ته رضا شوي دي او دا اراده هم لري چې واشنگټن او هوانا کې به رواني میاشت اخیره پورې سفارتخانې بیا پرانیستې شي صدر ویلي خارجه سیکرټري جان کیری به د دې مقصد دپاره لنډه موده کې هوانا ته ځي او تیر 50 کلونو کې به لاول زر د امریکا په سفارتخانه د امریکا اجنډه لګوي دغه ګام د دواړو ملکونو ترمنځ د سفارتي تعلقاتو بحالو ولو په لړ کې تازه کوشش ده خو وسوم د امریکا لخوا په تجارت پابندي او د کیوبا د انساني حقوقو ریکارد د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقات سمولو په لار کې خنډان دي ملګری ملتونو په یمن کې د انساني بدحالۍ درجه تر ټولو چته کړې او وایي چې د 80% نه زیاته آبادی د انتهایی سخت امداد حاجتمنده ده د شورو په ورځ د یو ان چارواکو ویلي د 14 میلیونه یمنی خلک ډیر کم خوراک لري او 9 میلیونه د صفاس کلوبونه محروم دي د دریمې درجه ایمرجنسی اعلانولو نه پس امدادي کارکونکو به کوشش کوي چې انتهایی سخت حاجتمنده تقریبا 12 میلیونه خلکو ته امداد ورسوي بلخوا د شورو په ورځ په ادن خار د شیا هوتسی یاغیانو میزایلونه داغلی دي چې پکې لږ تر لږه 1.5 تنان مړه او 100 پورې زخمیان شوي دي د یورو زون مالیاتی وزیران وای یونان ته په نوی امدادي پیکج باندې مذاکرات تر هغه نشي کېدی چې تر څو د اتوار په ورځ ریفرندم نه شوي اخوا د شورو په ورځ یونانی وزیر اعظم د لږ ډیر بدلون سره د آی ایم ایف په شمول د نورو قرض ورکوونکو ملکونو شرطونه قبلولو ته سری خوده خو په خپله وینا کې په خلکو غږ کړی چې په ریفرندم کې د عالمي قرض ورکوونکو د شرطونو نه انکار وکړي یونان په 1 جون باندې د آی ایم ایف د قرضې قسط ورکولو نیټه ختمېدو نه لږ ساعت مخکې د یوروزون نه د نوي بیل آوټ پیکج خواست کړی وو وزیر اعظم الکسس سیپراس په سرکاري ټي وي خلکو ته وینا کې ویلي چې ریفرندم کې په نا کې د ووټ ورکولو سره دوی د ملک پوزیشن مضبوطولی شي د شورو په ورځ د سینای په جزیره کې د مصري فوج په چک پوسټونو د ترهګری حمله ذمہواری دولت اسلامي تندره وړلې په سر غستی. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 فوجیان وژل شوي وو. د مصر فوجي چارواکي وایي امنیتي فوجونو ټوله ورځ روانه جګړه کې 30 تندره هم وژلې دي. دغه جګړه د شیخ زوید کلی سره نږدې شوې. د مصر د ایس ملګری وایي دوی په 15 فوجي چک پوسټونو حمله کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو په خبرونو کې دا خبر واورېدو چې تیر شپه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله پرته د انګورډه په علاقه کې پنخته کې یو افغان امنیتي عسکر مړ او دوه پاکستانی فوجیان زخمیان شوي دي. د پاکستان د فوج د عامو رابطو څنګه آی ایس پی آر وای چې د انګورډه ګیټ باندې د افغانستان لخوا د آر پی جی 7 او وړوکي وسلې سره حمله وشوه. د فوج ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا وای وایس اف امریکا ته دا خبرې کړې دي چې د دوی فوجیان د انګورډه په علاقه کې آبادی کوله چې بلخوا نپی حمله وشوه او د دوی لخوا بیا جوابي کاروایی وشوه. اخوا افغان داخله وزارت ویاند صدیق صدیقی کابل کې میډیا ته ویلي دي چې د غنخته د نهې پښپ نه وخته د پکتیکا په برمل سیمه کې شوې ده او تورې لګولې ده چې پاکستانی فوج د افغانستان په خاوره د آبادی کار کولو چې افغان سرحدي پولیس هلته ورغلو او د ډزو په تبادله کې یو افغان سرحدي پولیس او اته پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستان د اته پاکستانی فوجیانو د وژلو افغان تورونه رد کړی دی. د افغانستان داخله وزارت دا هم وایي چې د دې پیښې د پلټنو دپاره تفتیشي ډله روانه کړې ده. دا پیښه پس د هغې شوې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. دا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه تازه نښته شوې ده د دې نه پس څه صورت حل جوړیږي وخت په وخت به تاسو د دې حالاتونه خبرو. د دواړو اړخونو نه خو تاسو پام راګرځو یو رپورټ اړخته چې زمونږ همکار افتخار حسین خبرې اترې کړې دي نصیر احمد کاکړ سره. دلته په امریکا کې هریټیج فاونډیشن یوه څیړنیزه اداره ده. په دې اداره کې د پاکستان په اقتصاد باندې بحث شوی دی. بحث په کومو اقتصادي موضوعاتو باندې شوی دی سب کې ویلې شوی دی د غټول تفصیل افتخار حسین نصیر کاکړ ته وړاندې کړي.
مننه. دا په هریټیج فاونډیشن کې دلته چې کوم د سیړنې اداره ده په دې کې د پاکستان د اقتصاد په حق باندې خبرې اترې کېدلې او چیرې سره د اقتصاد په موجوده شکل کې دی او دا ښه کېدې څنګه شي. یقینا داسې موضوعات په واشنگتن کې هم ډېر کم دي او په پاکستانی میډیا کې هم ډېر کم دي نه بده مرغه. او بنیادی شی چې دی هغه اقتصاد دی که وکتل شي. دوی اول چې دغه سوال ته دغه پوښتنې ته توجه ورکول نو یو څو غټې خبرې وکړلې. هغې کې خو اول دا چې د پاکستان چې کوم انډسټریل یا صنعتي بنیاد دی هغه خور نه کړی شو په تیرو څو کلونو کې. یو مثال پکې دا و چې په کال 1901 کې یو سړی وایي چې ما بحث کو نو هم دا خبرې وي. بل وایي چې 20 کاله ما د پاکستان په حق لا د شیړنکار په توګه کار کړی دی نو هم دغه خبرې دي چې پاکستان ټیکسټایل انډسټری چې کومه ده د ټیکسټایل صنعت چې دی زیاتره په پنجاب کې دی هغه بهر سیزونه لیږي خو مارکیټ یې غټ کړی نه دی او نه سامان ډایورسیفای کړی. مطلب هغه کم چې سیزونه جوړوي چې دا زیات کی نور شکلونه ولور کی او یو ښه مارکیټ ځان له جوړ کی. دویمه خبره دا ده اس ایم ای سمال اینڈ میډیم انټرپرایزز دا بنیادی شان دي د 1.5 لاکھ نه زیات دي دا وخت خو هغه ته هغه سہولتونه نشته دي. مثال یو سہولت دا وخت بانکونه چې قرضه ورکوي کې هغه سرکاری دی او که پرایویټ بانکونه دي او یا فیصد دا ګورمنټ ته ورکوي. بیا هغه ځکه چې یاره دوی دا یقین نه لري چې ګنده به دې ته واپس کړی شي. نو دغه رنګي په دې کې بل غټه خبره دا و چې د ټیکس پاکستان کې چې دی سو کال وړاندې ما ته دا یاد دي چې د امریکا خارجه چارو سیکرټر هیلری کلینټن تلې په هغه وخت کې ویل چې تاسو ټیکس دغه زیات کوي ورکون کې په هیواد کې. نو هغه وخت کې چې شمار شمیرې وي 14 لاکھ اوس 11 لاکھ خلک دي. په دغه 130 میلیون خلکو کې 11 لاکھ خلک
شمیر رقم سوی
رقم شوی ده. دغه یو بل غټه بنیادی نقطه وه. دینه اوس لا چې د بهر چې کم سیزون زین او هغه زیات شوی نه دي. بیا د پاکستان سیاسي دښمنه دومره دي د هند سره د افغانستان سره تعلق خنه دي. نو په دغه ریجن کې چې ستا سره دوا داسې گاونډي هیوادونه چې په 100 میل ستا سره پوله ده او د هغوی سره ستا شخړې وي او بیا د هند سره خو په هغې کې ډېرې مسلې دي. هغه موسټ فیوربل نیشن د دغه لپاره زیات تر ټولو زیات خوښ دغه حیثیت ورکول ده. هغه هر څه پاتې شو په هغې کې پوس چې دی د پاکستان نه غواړي چې دغه حیثیت ورکړي. نو د دې نه واخله بیا چې کوم دی د تجارت مسلې دي ټریډ که په بلوچستان کې سرمایه کاری کیږي نو هغه د چاینا او هغه په یو خاص ځای کې کیږي او د هغه ګټې ځای خلکو ته نه رسیږي. ٹھیک شو. دغه رنګه د پاکستان او د افغانستان تجارت کې د خیبر پختونخوا په لاره کیږي. نو دلته امن وګوره، بیا دلته سہولتونه وګوره، دلته سړک وګوره، ټولې خبرې چې دي دغه دی په دې باندې نو رڼا واچوله چې د پاکستان تر ټولو غټه مسله بیا کوګوري بجلی ده. اقتصاد په سعودريږي، بجلی نشته. د بلوچستان هغه زمیدار چې هغه د حیوانات 80% مړه او نور میوه پیدا کوي هغه ته بجلی نشته. هغه به څنګه دا شیز پیدا کوي؟ او هغه په ټیوبل باندې زمیدار ولاړه ده. بیا د ډیمونو خبره کوله چې د پاکستان په مزغو کې دا خبره ولی نه کینی چې غټ ډیم 14 بلین ډالر د دې لپاره به داس دونه سرمایه کاری سوک او د چته نه روړي. د دې په ځای واړه واړه ډیمونه دي جوړ شي. بیا د بارانی سرمایه کاری که څه هم لږ ډیر سیاسی استحکام راغلی دی خو 800 میلیونه ډالر د یو قوم د یو ملک لپاره په ټول کال کې بارنی سرمایکاری حسم نه ده.
بالکل. او لکه څنګه چې راپورونه راځي هم له پاکستان څخه او زیاتره هم نیوکه کیږي چې په پنجاب او سندھ کې د پرمختیا کارونه په څنګه څه ډول روان وي. دغه څېړونکو آیا په دې باندې خبرې وکړې چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې دغه رنګه کارونه ولې نه کیږي؟
کاکړ صاحب سره چې تاسو دا پښتنه وکړله معنا عمدقه شکل کې دا پښتنه عمد دې څېړنکارانو نه ما وکړله. په هغه کې بیا وروستو دی کې لیزا کارټس وا مایکل ګوګل مینو او د یو ایس ایډ چې دی مارک کیرنو اوی ماتوی چې دا ډیره ښه پښتنه ده خو د بل مرغ دوی سره جواب نشته. او ما دا غوی مطلب هم داو چې دغه علاقې چې دی د ښکاری چې دار ترقینه اوتی دی دا اخوا کوګوري اغي وی چې اغه مایکل ګوګل من خبره ماته یاد ده چې دی ار د ریسورس ریچ بٹ سیکیورٹی دا غلطه پرابلم ده. نو اوس ته سیکیورٹی په نوم باندې په خیبر پختونخوا کې ټول سند چې دی ختم شو. بلوچستان دغه سي دی په قبایلی سیمو کې څوک جوړی نه. نو ما ورته وی چې داسې نخ کاری چې ګنې د پاکستان د ترقی یو ورخیزه ده دا په اربن سنټرز کې دا مطلب په خاریو کې دا زبده ویم چې په پنجاب یا بل ځای کې دا ناغي وی چې دا خبره هم صحیح ده. دا ایون نه ده، یو شانت نه ده. او د دې لپاره مورته چې پالیسو کې تاسو غنئ چې ګنې څه تغیر راوستل کیږي، څه توجه ورکول کیږي، نو وی چې دغه خبره هم نشته ده. نو قدرتی وسیلې چې د خپل ځای پرتی دي د چین شپکسل ویخ بیلین ډالر کبه بلوچستان کې لګي نو په هغه هم دغه دریز واضح ده چې ګټه به دغه ځای خلکو ته نه رسي.
بالکل. که څنګه چې تاسو ویل په بلوچستان کې د سندک د سروزر او د میسو چې کومه پروژه روانه ده څه وخت چې له هغه څخه سره زر راایستل کیږي او چین ته وړل کیږي د صفای لپاره بیا خو امن امان سته. چې څه وخت هم د دې کارخانه لګیږي د لیسو کارخانه بیا امن نسته. همدغه رنګ د کرکو د تیلو خبره به وکړو چې څه وخت د کرکو تیل را وړل کیږي د نورو برخو ته
لاندې چیزی
بیا خو امنیت سته. او خو چې هلته بیا یو ریفاینری ورته لګی یا نزدې یو کارخانه ورته لګی نو بیا نسته.
ډیره ډیره مننه چې تاسو دغه پکې تفصیل ورکو. خو په اخره کې دی ټولو دا وی چې پاکستان په اقتصادي توګه د پخواره هسي چې د شپېته پالیسي کې سلګ ډیر سمو او ډیره انټرېستینګ دلچسپ خبره پکې وته نوکړه چې د هیواد ځان ته ویل چې ټایګر اف ایشیا ځان نه بجوړی نیو. پاغه کې صرف یو سړی دی چې هغه ته لاین اف پنجاب وي هغه دوی وزیر اعظم دی وی دی بل شی جوړ نشو.
ډیر مننه کور ودان.
د امریکا صدر باراک اوباما د شورو په ورځ ویل دي چې امریکا او کیوبا بیا د سره سفارتي تعلقات شروع کولو ته راضي شوي دي او دا اراده هم لري چې واشنگتن او هوانا کې به د روانې میاشتې اخیره پورې سفارتخانه هم پرانیسته شي. صدر دا هم ویل دي چې خارجه سیکرټري جان کیری به لنډه موده کې د دې مقصد لپاره هوانا ته ځي او 50 کالو کې به لاول ځل د امریکا په سفارتخانه د امریکا جنډه لګوي. تفصیلي وایس اف امریکا پر رپورټ کې وکیل خان راکئ.
د امریکا صدر باراک اوباما تیر روز ویلي چې امریکا او کیوبا په دې خبره راضي شوي چې د بیان سفارتي اړیکې اخی کړي او اراده لري چې په واشنگتن او هوانا کې به خپل سفارتخانه د دې میاشتې په اخره کې پرانیزي. دا یو داسې ګام دی چې ورسره د دوو هیوادونو ترمنځ د قانون له سوا یو شپیتم راهسي ختم کړي شوی سفارتي اړیکې به بیا نه بحال شي. صدر اوباما ویلي چې خارجه سیکرټر جان کیری به هم په دې وړي کې د هوانا سفر کوي چې هلته د 350 کال نه زیات وخت راسي په اول ځل په امریکایي سفارتخانه باندې د امریکا ایجنډا پورته کړی. د امریکا تجارتی بندیز او د کیوبا بشری حقوقونه په هغه سترو مسلو کې شامل دي چې وسوم د اړیکو نارمل کېدل لار نیسي. کمی اړیکه چې په کیوبا کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته ختم شوې په سرکاري کچا د تعلقاتو بیان بحالی دل د هغه پروسی یو تازه ګام دی. د کمی پروسی اعلان چې صدر باراک اوباما او راول کاسترو تیر کال د دسمبر په میاشت کې کړیو چې دواړو هیوادونو به بیا نه د خپلې سفارتي اړیکو ته کتنه کوي. دواړو مشرانو د روان کال اپریل په میاشت کې په پاناما کې د یوې غونډې په مهال مخ په مخ خبرې هم کړې وې. اخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرل بان کی مون د کیوبا او امریکا د دې اعلان هرکلی کړی چې پکې دواړو هیوادونو د یو بل په سر خارونو کې د سفارتخانو د پرانستلو اعلان کړی. هغه لبان د دواړو هیوادونو لخوا دا کار د اړیکو ښه اړخ ته بوتلل لپاره یو مهم ګام بللې. که څه هم امریکا د کیوبا څخه یو شمیر بندیزونه ختم کړي چې پکې د مسافر بردار جازونو او د اوبو د کښتو تګ راتګ بحال شوی دی. د مئی په میاشت کې امریکا کیوبا تر هغه ته د ود ورکولو یا تر هغه جوړولو ریاست د فیرس نه هم لري کړي، خو د دې هر څه باوجود اوس هم ځنې خندان شته دي چې پکې د یو لسیزې راهسې په کیوبا د تجارت بندیز دی. کم بندیز چې یوازې کانګرس ختمولی شي. څېړونکي وایي چې صدر باراک اوباما بعد دغه بندیزونو چتولو په وخت د ریپبلیکن او ځنې د ډیموکرات ګوند غړو لخوا سخت مخالفت سره مخ کیږي. څوک چې وایي ښاغلی اوباما د وخت نړواندې د یو حکومت نه بندیزونه پورته کوي، کم حکومت چې د اړوندې څخه د بشري حقوقو سرغړونو کې بوخت دی. صدر اوباما له بعد په هوانا کې د امریکایي سفارتخانه په جوړولو یا په ټیکولو باندې د امریکایي ولس د ټیکس پیسې خرچ کولو لپاره هم د کانګرس نه اجازه اغستل وی.
د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د شورو په ورځ د لږ ډیر بدلون سره د آی ایم ایف په شمول د نورو قرض خواهانو ملکونو شرطونه قبلولو ته سری خو دی، خو په خپل وینا کې په خلکو غږ کړی دی چې د اتوار په ورځ چې کوم ریفرنډم کیږي نو په هغې کې دی د دغه عالمی قرضه ورکوونکو د شرطونو نه انکار وکړي او دغې سره به دوی کولی شي چې کم مذاکرات به بیا چې د یورو زون سره روان دي کیږي نو په هغې کې د یونان پوزیشن مضبوط شي. تفصیل پی اورو وایس اف امریکا پر رپورٹ کې زاهد خټکنا.
اتوار پورس کې دونکو ریفرندم کې د یونان خلک د یو سخت فیصله سره مخ دي. ریفرندم کې د او په صورت کې دوی د نورلس ملکونو یورو زون کې پاتې کیدې شي او اقتصادي اصلاحاتو ته به غاړه کړي او د نا په صورت کې یو غیر یقیني مستقبل سره مخ کیدې شي. خو یونان دې اونې د قرضې یو غټ قسط ورکولو کې پاتې راغلي. وزیر اعظم الکسس سیپراس قرض ورکونکو ته یو خط لیکلی چې پکې د ویلي د نورې قرضې شرطونو منلو ته تیار دی کچرې ځنې شرطونه بدل شي. د یونان خلکو ته هم یادګیرنه ورکړي چې د نا په صورت کې د یوروزون نه سمدستي نشي وته. د یونانی ژبه کې وایي اتوار په ورځ کېدونکي ریفرنډم مطلب د یونان یوروزون کې پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په حق لنه دی. په دې خبره باید څوک هیڅ شک ونه لري، خو یورپی کمیشن مشران وایي ریفرنډم نتیجو پورې نورې خبرې اترې نشي کېدی. نظر پختنې ښایي د یونان خلک یوروزون کې پاتې کېدل غواړي، خو د بینکونو د نظام یو کارپوه برټ ایلای وایي دا ډیره ګرانه ښکاري.
My belief is that Greece will have to exit the euro. I just don't see how they can
de wai za guman kam yunan ba da eurozone na bahar kigi za his wajan binam chi dwi basarang pati kigi pada se hal chi da mulk iqtisadi nizam ke kum islahat nadi shiwi aw kachari dwi pate humshi no european union ba dwi dir zar bahar kidi د یورپی ملکونو لخوا نورو پیسو نه ورکولو په صورت کې به یونان د یورو کرنسی نه محروم شي او کله چې دوی سره یورو نوي نو اقتصاد پوها ډزمند لچمن تر مخه حکومت به د قرضې ورکولو لپاره نورې لارې ګوري.
The Greek government will soon be running out of money, so what they'll be doing is they'll be
د وای یونان حکومت سره به ډیر زر پیسې ختم شي. خو دوی ته به خلکو ته پیسې ورکول وي کاغه پینشن اغستون کې دي کتن خادار خلک دي او که کاروبارونه حکومت په دغه خلکو ته په بل کرنسی کې پیسې ورکول شروع کړي نو دا به هغه مرحله وي چرته به ملک کې دوه کرنسی عملی وي یو یورو کرنسی او یو بل کرنسی او کیدای شي دا د یونان لپاره د یوروزون نه د وتو لار جوړ شي. یونان کې موجود تجارتونو لپاره به دا ډیر ناوخته وي. دا خبره د یونان چیمبر آف کامرس صدر کانسټانټینوس مایکالس کوي.
As representatives of the business communities, the 650,000
de wai da tijarati tolani da numainda pa his dwi la para da andekhne gata khabara da da che shpagnim la ka tijaratuna da wakh maujood di aw har awraz yo kam shpita tijaratuna bandigi nahe poraz da america sadar barak obama waili da yunan iqtisadi shkhada da andekhne khabara da khwai da masalina america na ziyat europe mutasira kigi sadar barak obama wai rawan iqtisadi bohran la wajib da america iqtisad ta kum gat khatar ramast na shi همنه پورس د امریکا خزانه وزیر جیک لو د یورپ خزانه وزیرانو سره ټلیفون د لارې خبرې کړې ورستو د ویلي د ټولو فریقو او نړیوال اقتصاد لپاره دا مهمه ده چې یونان او قرضه ورکوونکي د یو حل لټولو لپاره کار وکړي.
وستاست وړاندې کوم مطبوعاتو ته کتنه نن مطبوعاتو کم خبرونو لځه ور کړی دی دغه به تاسو او زموږ همکار مختار خلیل نه
په یمن کې سیاسي اړې غړې اغه شان روان دي ورسره ورسره د سعودي عرب او د اتحادیان وی په هوسی یاغیان او فضائي بمباري هم جاری ده. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل یو تازه غنا کې د سعودي عرب د لاسه د یمن د تاریخي ورثې د تباہ کېدو د سرخط لاندې یو تفصیلي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې یمن د بیکچ زیاتو قدیمی نوادراتو او تاریخی ثقافتي ورثې مالک ملک دی. په ریپورت کې د یمن د دمار نومي عجایبګر ذکر د یو ډیر اهم تاریخی ثقافتي مرکز په حیثیت شوی دی خو ورسره دا افسوس هم ښکاره کړی شوی دی چې د سعودي عرب د بمبارۍ د لاسه د دمار سیمه ییز عجایبګر نام و نشان ختم شوی دی او په دې کې پراته 2.5 زره تاریخي نوادرات خوري ایري شوي دي. ریپورت زیاته چې سعودي عرب په یمن کې د هوسی یاغیانو د خپلو مورچونو د پاسولو د پاره د 13 مارچ نه بمباري شروع کړې ده. دې بمباري هوسی یاغیان خو د خپلو مورچونو په نسولې شول. البته د عرب نړۍ د ټولو نه زیات نیسمن ملکي لوټي لوټي ضرور کو. په دې حملو کې په زرګونو عام خلک وجلې شوي دي، په لکونو بې کوره شوي دي او د خوراک خشاک او د دوایانو پکې سخت کمی راغلی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورت کې زیاتی چې د یمن راغلو تازه خبرونو نه معلومیږي چې په سعودي بمبارۍ یمن کې د عالمی ثقافت یو بشبهه خزانه تباه برباد شوې ده. د یمن د بشقیمته تاریخي سیزونو او عجایب ګرونو لوی ډایریکټر محمد ال سایانی وایي چې د یمن په جنگ کې 25 تاریخي ځایونه او یادګارونه یا خو بالکل تباه شوي دي او یا ورته سخت نقصان رسیدلی دی. ریپورت زیاتی چې یمن د بنینو انسان د تاریخ د داستان مرکزی مقام یادیږي. وایي چې 6000 کال وړاندې د انساني تاریخ لومبه بنی آدم د بابي المندب نومي دروازې نه یمن ترانه نوته وو. دغه شان د آثار قدیمه ماهرانو ته د زمانه قبل از تاریخ د ثقافت هغه باقیات په ګوتو ورغلي دي د کومو نه چې دا نتیجه وسته کې دی شي چې دا ثقافتونه 8000 کال وړاندې د بحیره احمر او د بحیره عرب په لارو یمن ترانه نوتی وو. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې دا ذکر شوی ټول تاریخي مقامات، نوادرات او عجایب ګرونه د سعودي عرب په بمبارۍ کې یا خطبه شوې دي یا ورته سخت نقصان رسیدلې دي. دین علاوه سعودي عرب په خپل زورګیری یمن کې د 2.5 کروڑ د خلکو ولګو تندو او نیستۍ سره د مخکولو ذمہوار هم دی. د سعودي عرب د لاسه د یمن د ثقافتي ورثې تباهي هم هغه شان ده لکه څنګه چې دولتي اسلامیه د خپلې ولقې لاندې ډېرو سیمو کې دا شان کارونه کړي دي. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې امریکې ته وینا شوې ده چې سعودي عرب په یمن د نورې بمبارۍ نه او دا شان د دنیا د یوې ډېرې قیمتي تاریخي ورثې د تباهۍ نه رایسار کی، ځکه چې د سعودي عرب په یمن د بمبارۍ نه رسته کول صرف د امریکې په وس کې دي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
اوس وړاندې کوي و اداریا چې د امریکې د حکومت نظر ښایي.
د امریکې د خارجه چارو محکمه هر کال په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو د خاطر کېدو یا نه کېدو په باب لا تفصیلي ریپورټونه تیاروي. دا ریپورټونه د قانون لاندې تیارولی شي او په دې کې د دې خبرې جاج اخیستې شي چې د هر یو ملک او ګڼو سیمو حکومتونه د انساني احترام او د افرادي ازادۍ څومره خیال ساتي. د امریکې پارلماني غړي او د انتظامی څانګې سرکاري واکمن کسان د دې ریپورټونو په امداد زموږ د ملک خارجي پالیسۍ تیاروي. په دې ریپورټونو کې د بشري حقوقو د هغو مرستیالانو ذکر هم شوی وي چې په ګیره کې پراته دي، خو د امریکې حکومت د دوی منډې ترډې تسلیموي او د بشري حقوقو د تحفظ په کوششونو کې د اولسي معاشرې مرسته کوي. د ډیرو خلکو د پاره کال 2014 د ترهګر ګوندونو د لاسه د خلکو د کړولو او د تزنولو کالو. دوی د خپلو امیرانه نظریو د ودې د پاره د مذهبي خطبو او خلکو کې د مذهبي منافرت پیدا کولو طریقې استعمال کړي دي. د شام غوندې ظالمانه حکومتونو د ترهګرۍ خلاف د جنگ کولو په نوم خلک اوچقول. بلخوا د چین، مصر، اریتریا، ایتوپیا، ایران، روس او سعودي عرب او نور ډیر داسې ملکونه شته چې د ازادي میډیا د مرای خپکولو او د صحافیانو، بلاګرانو او د امن پسند ناقدینو په جیلونو کې د اچولو ترمخي د اولسي معاشري د ترقې لارې بندې کړې دي. لکه د تیرو کلونو په شان دا ځل هم په زیمبابوې کې د بشري حقونو حالات د خصوصي فکرمندۍ وړ دي. زیمبابوې کې د بشري حقونو د سنگینو مسلو ځینې د ټولو نه سنگینه مسله د زیمبابوې د افریقن نیشنل یونین نه د بهر پی اف سیاسي ډلو د خلکو د حکومت لخوا د هدف کېدو، د دوی د گرفتارېدو، په دوی د الون بلون او د ویرو ترهو تیرولو مسله لا په خپل ځای موجود ده. په زیمبابوې کې فوز او عدلیې په شریکه د قانون د بالادستۍ د نفاذ عمل په لاسو کې ساتلی دی او په اولسي ازادوی قدغنونه هم لګولي دي. حکومت د فوزي مت قصروارو چارواکو او د ځانو پی اف مرستیالانو ته د سزا ورکولو دپاره ډیر معمولي اقدامات کړي دي، خو د خصوصي خلکو د سزا نه د بچ ساتلو مسله لا موجود ده. امریکا د بشری حقوقو په باب لا د خارجه محکمې ریپورت ته د ځان د خبرولو د یو ریپورت په نظر ګوري، خو موږ په دې هم پوهیږو چې کله مسله د بشری حقوقو وي نو په شمول د امریکې په هر ملک کې د دې د خکولو گنجایش موجود دی. موږ د پیدایشي حقوقو د عمل وړاندې خوځولو پوخ نیت کړی دی او د داسې اتحادونو جوړولو هم چې موږ به وړاندې بوتلی شي او د هر نارینه، زنانه او د ماشوم به د خپلو صلاحیتونو مطابق په ژوند کولو کې لاس امدادو کې، او چې خبره د زیمبابوې غوندې د ملکونو راشي نو موږ د دغو ملکونو د خلکو لپاره هم د خبرې کولو پخه اراده کړې ده، ځکه چې دوی د خپلې خبرې د خولې وستو وستوان نه لري.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساته خبری خبرونه تاسو واوریده. سحر په خیر پروگرام په لک سات کې شروع کیږي. سحر په خیر پروگرام باندې تاسو اوریدئ شئ ناله محمد او محمد عالمگیر سره او برخه پکې غسته شئ په ټلیفون نمبر 001202050303 او 0800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00